پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د رودرنو عزت من اوریدونکو السلام علیکم نوریاس نوریم او ل پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هر کله کوم د ولسمشر ایمانی وای چې افغان ولسمشر د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. اوري چې وروسته له هغې چې د ازبکستان یو تابعه په نیویارک کې د موټر په ذریعه اتتن ووژل د امریکا ولسمشر د مهاجرت د شرایطو د لا سختولو لپاره امر کړی دی. کولمړی وار ورکو فرشته جلال زید چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسوي پام وکړي د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روسیې د جمهور رئیس ملي امنیت له سلاکار سره پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې هوایي عملیات شوي دي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د مهاجرینو د سختې څیړنې او له هغوی د جدي پوښتنو او څیړنو امر کړی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د روسیې د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشوف سره کتلي او ورته ویلي دي چې د تروریزم پر ضد مبارزه باید له توپیره پرته وسي. د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلي غنی له نیکولای پتروشوف سره د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې پر اترنګوالي خبرې کړې دي او د کابل او مسکو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د لا پیاوړتیا ژغ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار د دفتر ویاند نن ازادي راډیو ته وویل
دوړ لورو د مهمو شریکانو په توګه په سیمه کې د مهمو شریکانو په توګه پر مختلفو موضوعات باندې بحث وکړ چې د دې لنی پترس کې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه جوار بحثونه وشول او هغه ګواښونه وڅېړل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره مخ دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې له یو شمېر نورو لوړو په چارواکو سره هم کتلي او خبرې ورسره کړې دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې په عملیاتو کې او په وسلوالو نښتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي. په دې عملیاتو کې د افغانستان و عسکر هم زخمیان شوي دي. د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو او د افغانستان امنیتي ځواکونو د غزنی په مرکز او یو شمېر ولسوالیو لکه دهیک، اندړو، جغتو او اجرستان کې وسلوالی نشتې کړې دي. د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې لس وسوال طالبان وژل شوي. په شمال ختیځ افغانستان کې د پامیر شلمې فرقې ویاند ډګرمن غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وردوج ولسوالۍ کې وسوالو کسانو غوښتل چې چاودیدونکي مواد ولېږدوي خو چاودنه ورباندې شوي ده. دا کسان په چاودنه کې وژل شوي دي. غلام حضرت کریمی ویلي دي چې په دې چاودنه کې شپږ بهرني وسوال هم وژل شوي دي. د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې هم درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د پامیر شلمې فرقې ویاند جګرمن غلام حضرت کریمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې پرون د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو له لوري هوایي عملیات شوي دي. د هغه په وینا دا عملیات د چاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي په کلي کې شوي دي. په د امریکا پاوز د پاوز استخباراتي چارواکي وایي د پاوز پخوانی سرتیری بو برګډال چې په افغانستان کې د خدمت پر مهال له خپلې پوسټې وتلی وو او وسلوالو طالبانو نیولی وو د دې ډلې په اړه د استخباراتو ادارې ته ګټور معلومات ورکړي دي. استخباراتي چارواکو دا معلومات د سره زرو له کان سره تشبیه کړي دي. استخباراتي څېړونکي امبرډیچ پرون په نارت کارولاینا ایالت کې د برګډال د محکمې استماعي غونډې ته وویل بو برګډال د طالبانو له 15 څخه لبند تر خوش کېدو او څو ورځې وروسته د جرمني په یو روغتون کې د طالبانو په اړه له استخباراتي مامورینو سره د مرستې لپاره معلومات شریک کړي دي. چارواکو ویلي دي چې د برجال د معلوماتو له مخې د وسلوالو د تکتیکونو او په سیمه کې د برمته نیونې په باب د هغوی د فعالیت په اړه معلومات ترلاسه شوي دي چې اوس هم د امریکا پوځ استفاده ورڅخه کوي. بو برجال په 2009 میلادي کال کې په پکتیکا کې له خپلې پوستې په خپل سر له وتلو وروسته وسلوالو طالبانو نیولی وو او 15 کاله له هغوی سره په بند کې پاته سوی وو. هغه په 2014 میلادي کال کې له ګوانتانامو څخه د 5 طالبانو په بدل کې خوشې سو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ امریکا ته د مهاجرت او د مهاجرینو د لا سختې څیړنې او له هغوی د جدي پوښتنو او څیړنو امر کړی دی. ولسمشر ټرمپ دا کار ځکه کړی چې د نیویارک پولیسو پرون د ازبکستان یو مشکوک وګړی په نیویارک کې د پرونۍ حملې په تړاو چې ویل کېږي 8 تنه پکې وژل سوي نیولی دی. په نیویارک کې د سپتمبر د 12 تر تروریستي حملې وروسته دا اول وار دی چې په دغه ښار کې دومره زیات کسان په یوه ځای په یوه حمله کې چې امنیتي ځواکونو تروریستي بللي وژل سوي دي. په دې حمله کې هم لکه څنګه چې په لویدیځ اروپا کې لیدل سوي له موټره کار اخیستل سوی وو. ډونالد ټرمپ تر حملې وروسته پر ټویټر ولیکل: ما د کورنۍ امنیت ادارې ته همدا اوس امر وکړ چې د مهاجرینو او امریکا ته د مهاجرت د پروګرام د څارنې کار لا سخت کړي. له سیاسي تناسب ساتل ښه خبره ده خو په دې مسله کې نه. او د ترکیې او ایران چارواکو پرون د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو په باب د روسیې وړاندیز تایید کړ. ترکیه وایي د روانې میاشتې په 13 نیټه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د سوریې د حکومتي استازو او د حکومت ضد وسلوالو ترمنځ چې انقره یې ملاتړ کوي د مخامخ خبرو ملاتړ کوي.
له تر شجاع جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې اوري چې د ولسمشر مانی وای چې افغان ولسمشر د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویل چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي.
چې د دې دنې په ترڅ کې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه جواب بښنه وشول او هغه ګواښونه وکړل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره
اشرف غنی لدې مخکې پرته لدې چې د روسیې نوم واخلي ویلي چې هیواد یو هیواد نن ورځ د وسلوالو طالبانو هغه هیواد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې تر یو میلیون زیات افغانان وژلې دي. کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار سفر به د موسکو او کابل ترمنځ د پر اړیکو څومره اغېز وکړي؟
روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غواړي په روسیا کې مداخله ولري.
په دې اړه مو یو سیاسي د سیاسي چارو دیو کار په نظر ما خسته دی. ورسته له هغه چې ازبکستان یو تابع په نیویارک کې موټر په ذریعه اتتن وژل د امریکا ولسمشر د مهاجرت شرایطو د لا سختولو لپاره امر کړی دی. ازادي رادیو اوري مننه چې تر اوسه سره یاست. د خبرونه په تبرخه بیا هم ز نوریاس نو د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې ویلي چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست ویلي چې ښاغلی غنی له نیکولای پتروشوف سره له تروریزم سره د جدي مبارزې سربیره د کابل موسکو د اقتصادي او سیاسي اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو هم بحث وکړ. د روسیې د ملي امنیت سلاکار تېره ورځ په یوه ورځني سفر کابل ته راغلی و چې د ولسمشر په ولسمشر غنی سربیره د غراز له یو شمېر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم نو وکتل. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
ترهګر خا او بد نه لري او باید دغه پدیدې پر وړاندې له تفکیک پرته جدي او ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی له رسنیو سره په شریکو شو معلوماتو کې ویلي چې د خبره ولسمشر محمد اشرف غنی د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشوف سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړی ده. په ورته وخت کې د ملي امنیت د سلاکار مطبوعاتي دفتر وایي چې د حنیف اتمر او د نیکولای پتروشوف ترمنځ د هغه ګډو غوښونو په اړه هم بحث وشو چې افغانستان او سیمه ته متوجه دي. د دغه دفتر وایند قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار د خپل افغان سیال په بلنه کابل ته راغلی وو.
دوړ لورو د مهمو شریکانو په توګه په سیمه کې د مهمو شریکانو په توګه پر مختلفو موضوعات باندې بحث وکړ چې د دې لنډې په ترڅ کې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه ژور بحثونه وشول او هغه ګواښونه وڅېړل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره مخ
د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشوف پرون کابل ته په یو ورځني سفر راغلی و چې د ولسمشر غنی په ګډون یې له لوړپوړو افغان چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه لیدنې کړې دي. کابل ته د ښاغلي پیتروشوف سفر په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې یوې ولسي غونډې ته ویلي و طالبانو ته هغه څوک وسلې ورکوي چې میلیونونه افغانان یې وژلي دي. که څه هم ولسمشر په ځانګړې توګه د کوم هیواد نوم وانخیست، خو کارپوهانو د ولسمشر دغه خبره روسیې ته منسوبه وګڼله. افغان حکومت تل د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې، خو وخت نا وخت روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش له فعالیت څخه اندېښنه ښودلې ده. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي د روسیې د ملي امنیت سلاکار د ولسمشر د هغه خبرې وضاحت په اړه کابل ته سفر کړی وي چې په پکتیا کې مطرح کړې وه. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې روسیه د افغانستان د حالاتو په اړه خپلې اندېښنې لري، خو افغان حکومت ته پکار ده چې په اړه یې روسیې ته قناعت ورکوونکی ځواب ووایي.
روسیا فل حال د افغانستان د اوسنۍ ترنګلي امنیتي او داسې خجدان نګرانه ده او په جدي ډول اندري. روسیا په دې فکر کې ده چې د افغانستان امنی مرکزي اسیا ته راځي او د مرکزي اسیا امنی د روسیې لپاره په ستره سرخوږي بدل شي. نو بیا مخکې له مخکې نه چې دوی د نامنی ښکار شي یا د اوسنۍ افراطیت او د اوسنۍ جګړې د غور او د لمبي مرکزي اسیا ته ورسېږي د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي.
د ښاغلي سادات په خبره کې هم افغان حکومت او نړیوال ناتړي د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي، خو لا هم روسیه په دې اړه اندېښنه لري. نوموړی وایي تر هغې چې روسیه دغه بالقوه ګواښ د له منځه وړلو او یا مخنیوي په اړه ډاډه نه شي، نو په افغانستان کې به له قانوني او یا غیر قانوني لارو د دغه ډلې د فعالیتونو د پراخېدو مخه ونیسي.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشوف سفر له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ د لا پراخېدو په اړه ډېر راپورونه ورکول کېږي. دا هغه موضوع و چې څه موده مخکې په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د روسیې او د ناتو د ګډې په ګډې شورا کې هم مطرح شوه. د دغې غونډې وروسته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف رسنیو ته ویلي وو چې په غونډه کې په دې چې روسیه د طالبانو سره د وسلو مرسته وکړي هیڅ کره شواهد ونه موندل شول. دغه راز کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار سفر له دې پلوه هم د اهمیت وړ دی چې څه موده مخکې د افغان ولسمشر پکتیا ته په سفر کې ویلي وو چې نن یو هیواد چې نوم یې وانخیست طالبانو ته وسلې ورکوي چې له میلیون زیات افغانان یې وژلي دي. دا چې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د سلاکار نیکولای پیتروشف سفر به د افغانستان او روسیې پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي، د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی په دې اړه د امنیتي چارو له کارپو زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر د اغیز په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
موږ د روسیې هیواد په نږدې او په دې سیمه کې د څه قرار لري، نو په دې اساس چې دوی هم تشویش د داعش نه لري، د دهشتګرۍ او د تروریزم نه لري، دا یو ډېر ښه کار دی چې جناب رئیس جمهور خانه دا اطمینان ورته ورکړي شي چې دې هېواد نه دوی ته کوم خطر مواجه نه دی. او د افغانستان حکومت ته باید ده چې د خپل د ګاونډیانو خصوصا په دې سیمه کې کوم ملکونه دي هغه تشویش لري، د هغو سره دوی باید ناسته ولاړه ولري تر څو چې وکولای شي د دوی خاطر د اطمینان حاصل.
بلې، جمهور رئیس غنی په دغه کتنه کې همدارنګه ټینګار کړی چې تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او باید په دې برخه کې له کوم تفکیک پرته ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر هدف په دې برخه کې څه و؟
جناب ولسمشر په نظر داسې دی چې روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غاړې په روسیا کې مداخله ولري، د دې په اصطلاح باندې برنامې مخنیوی وکړي. د تفکیک مسله دا یاده کړې ده چې باید یعنه په ګډه هم غرب هم شرق باید په ګډه باندې د هغه تروریزم په مقابل کې مبارزه وکړي چې واقعا نړۍ ته او خطرناکه تمامېږي.
دغه سفر به د امریکا او افغانستان په اړیکو کوم اغیز ولري او که نه؟
نکوم چې داسې یو تحرک ترسره کړي چې خپل ستراتیژي په استعمال ملک کې دلته شتون لري، دلته عدیل لري، او تمام مسائل دلته وابسته په دې باندې دي د هغوی نه غیر آگاهۍ نه کوم عمل ترسره کړي. زه فکر کوم چې په دې کې به شاید امریکا هم مفخر شتون ولري چې دوی دغه کار ترسره کوي، ځکه چې نن نړۍ د یو ډېر ستر خطر سره مواجه دی.
په ټوله کې د افغانستان او روسیې د دوه اړخیزو مناسباتو د پیاوړتیا، د تروریزم ګواښونو او په وړاندې د مبارزې لپاره دغه سفر څومره ګټور و؟
دا یو ډېر ښه سفر، خو په هغه شرط باندې چې موږ یوه درسته برنامه ودرو چې وکولی شو چې خپل ګاونډیانو ته یا په اصطلاح باندې هغه فلکونه چې پهمکه شتون لري هغه ته قناعت ورکړی شو، داسې یوه برنامه او پالیسي شتون ولري. دا ډېر ښه سفر دی او ډېره ښه لاسته راوړنه ده په باید ولري.
د چارو کارپو زلمی وردګو چې کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشف د سفر او د غرض لافغان چارواکو سره د خبر د هغه د خبرو اترو په اړه خپل نظر څرګندو. نیکولای پیتروشف پرون کابل ته راغلی و، وړاندې اوري چې وروسته له هغې چې د ازبکستان یو تبه په نیویارک کې د موټر په ذریعه اته تنه ووژل، د امریکا ولسمشر د مهاجرت د شرایطو د لا سختولو لپاره امر کړی دی. خو مخکې له دې چې دې موضوع ته وګرځېږو، مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د قانونو او پټرولیم وزارت یو لوړ پوړي پلاوی په سریلانکا کې د افغانستان د قانونو په اړه په جوړې شوې ناسته کې ګډون وکړ. د قانونو او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې د قانونو د قراردادونو په سم مدیریت او د حقوقي بنسټونو په پیاوړي کولو خبرې وشوې. د غرض له نړیوالو حقوقي قوانینو سمې ګټې اخیستنې، د بهرنۍ پانګې اچونې پر مدیریت او د قانونو د حقوقي بنسټ پر جوړونې هم ټینګار وشو. دغه ناسته د امریکا د تجارتي قانون پراختیا پروګرام په مرسته جوړه شوې و. په پام کې د شیراتون کې ونی په کابل کې د سفرانو 15 ملي کانفرنس جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وین لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د سفرانو د تولید پراختیا، د بسته‌بندۍ او سفرانو ته د بازار موندنې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی راشد وایي چې د سفرانو د کانفرنس 12 متخصصین له اروپایي او آسیې هیوادونو څخه رابلل شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د اټکل له مخې د سکل تر پایه به د سفرانو د خرڅلاو له درکه $12 میلیونه لاسته راوړي، حال دا چې د رقم تیر کال $9 میلیونه و. د زعفرانو ملي کانفرنس د عقرب په 15مه پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,50 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,50 افغانۍ، د وریځې او ترینی منی بوجۍ 1,50 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 46 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 کوله، یو ایرون 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 500 افغانۍ.
مرزی احمد زیو چې اقتصادي خبرونه او اورول ازادي رادیو او ریاو سمې و نړیواله موضوع راخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، په نیویارک پرون په یو تروریستي حمله کې اته تنه وژل شوې. د دې پیښې نور جزئیات او په دې اړه د ولسمشر ټرمپ د سرګندونو په اړه اسمت سروان دلته په سټډیو کې د معلوماتو راغونډ کړي دي. سروان صاحب، نوي معلومات څه دي؟
لکه څنګه چې په خبرونو کې هم وویل شول، په نیویار شهر کې له پرونی پیښې وروسته چې د چارواکو په وینا یو ازبکستاني د موټر په واسطه 8 کسان ووژل، له دې پیښې وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د پناه غوښتونکو په اړه د لا زیاتو تحقیقاتو امر وکړ. ولسمشر ترامپ پر ټویټر لیکلي چې د کورنۍ امنیت وزارت ته امر کړی چې د مهاجرت پروګرام نور هم سخت کړي. نوموړي د نیویارک د وروستي برید عامل ناروغ او لیونی بللی دی. په نیویارک ښار کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له تروریستي حمله وروسته پرونی برید په دې ښار کې تر ټولو خونړی تروریستي برید ګڼل شوی دی. د پیښې د څرنګوالي په اړه د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو وویل، پیښه هغه مهال وشوه چې یو پیک اپ د سړک پر غاړه د بایسکل ځغلونکو پر کرښه څو تنه بایسکل چلونکي او لارویان ووهل او بیا د ښوونځي له یوه بس سره ټکر شو. د پیښې ځای د نړیوالې سوداګرۍ مرکز ته نږدې دی. نوموړي دا پیښه یو وحشیانه تروریستي برید بللی دی چې بېګناه ملکي وګړي په دې پیښه کې وژلي دي.
د دې پیښې د حمله کوونکي په اړه مخکې لږ جزئیات ورکول شوي، اوس نور معلومات راغلي رسنیو اخیستي کنه؟
امریکایي رسنیو ویلي مشکوک حمله کوونکی چې له ټپي کېدو وروسته پولیسو نیولی، 9 کلن سیف الله حبیب الله یوویچ سایپوف.
9 کلن؟
بله 9 کلن. او د ازبکستان تبع دی. سایپوف په 2010 میلادي کال متحده ایالاتو ته تللی دی. چارواکو ویلي سایپوف په یوازې سر دا عمل کړی دی او د برید په مهال د الله اکبر نارې وهلې. په امریکا کې یوه میشت ازبکستاني میر احمد مومنوف ازادي راډیو ته ویلي دي چې سایپوف د پخپل پیژني په اوهایو کې اوسېدو او وروسته په فلوریدا ایالت کې د لارې چلوونکي په توګه څوک کله کار کړی دی.
بلې، وژل شوي کسان څوک دي؟ هویت تر اوسه پورې مشخص شوی؟
د 8 تنو وژل شوو په اړه ویل شوي دي چې 15 تنه د ارجنټاین اتبا دي، یو هم بلجیمی دی او درې نور امریکایان دي.
بلې سروان صاحب، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې پرون په نیویارک د نیویارک په منهتن چې د سوداګرۍ یوه پراخه ساحه ده، د سوداګرۍ چارو په یوه تروریستي حمله کې 8 تنه وژل شوي، عامل هم د ازبکستان تابع ښودل شوی دی چې خپل موټر په لارویانو وروستلی و. دغه راز په موټر سایکل سپرو 8 تنه وژل شوي، هم اکثرا امریکایان او بعض د ځینو نورو هیوادونو اتباع دي. دا لومړی ځل دی چې د 2001 کال د پراخ تروریستي برید وروسته منهتن د دغسې یوې خونړي برید شاهد ده. د نیویارک منهتن ښار دا پیښه بیا هم د دې پیښې په اړوند مختلفو اړخونو باندې معلومات راځي. ازادي راډیو سره اوسئ، موږ تاسو له وروستیو معلوماتو خبرو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم اکرم الله اکرم ته غوږ شو چې د کابل چاپی خبرونو کوم موضوعات راخستې دي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه د تا محمد نور د تازه سرګندونو، په کابل کې د تیرې ورځې د حملې او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې عطا محمد نور سر له وو صدراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو له پایلو سره مخالف دی. ورسپانې په مطلب کې وړاندې لیکلي، خاغلی نور چې 13 ورځې په هرات کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د ټاکنو کمیسون باید له سره جوړ شي. ورسپانه لیکي، د جمعیت ګوند اجرایوي مشر او د بلخ والي همداراز خبرداري ورکړ چې که دغه کار ونه شي نو راتلونکي ولسمشر به له وړاندې سرګند وي. ورسپانې همداراز لیکلي چې عطا محمد نور په دې غونډه کې یو بیا په افغان ولسمشر نیوکې وکړې چې ګواکې ټول دولتي واکونه یې انحصار کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې لیکلي، د هرې ورځې په تیریدو د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ ستونزې ډیریږي، ځکه خو له دې هېواد هغه سرخي الوتکې واخیسته چې امریکا ورکړې وي. ورسپانې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکلي چې امریکا له پاکستان هغه 15 سرخي الوتکې بیرته واخیسته چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف یې د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت ته ورکړې وي. د ورسپانې د معلوماتو له مخې دغه سرخي الوتکې په 2002 میلادي کال کې د ډیورن په کرخ او په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو د سار په هدف پاکستان ته ورکړل شوې وي. د ورسپانې په باور فکر کیږي چې دغه پریکړه به د پاکستان له لوري له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د هغو غوښتنو له کبله وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو په وروستیو 3 میاشتو کې په پرلپسې توګه له اسلام آباد ته کولې. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا ویلي چې امریکا یوه نوې وسله افغانستان ته رالیږي. د ورسپانې په خبره دغه وسله د دې توانایي لري چې له دیوال او یاونې شاته هم دښمن له منځه یوسي. ویسا د امریکا نېشنل انټرست خپرونې په حواله همداراز ویلي چې افغانستان ته د امریکا استول کیدونکي وسلې د M4 پرمختللې هغه دی چې په بیلابیلو برخو کې ترې استفاده کیدی شي. د سرچینې په حواله په افغانستان کې امریکایي ځواکونو دغه وسلې د وسلوالو مخالفینو د آر پی جی راکټونو او نورو وسلو په وړاندې غوښتې دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې په کابل کې پرونی ترهګریزي حملې ته اشاره کړې چې لامل یې څلور تنه ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. د سرمقالې لیکوال د افغانستان دفاع وزارت په حواله لیکلي دا حمله د وزیر اکبر خان په سیمه کې وشوه چې ډیپلوماټیکه ساحه ده چې پکې دا ډول پیښې ډېرې بدې اغېزې لري. د سرمقالې لیکوال په دې باور دی چې ځکه خو پاکستانی ترهګري کړۍ هڅه کوي چې په دغه ډول مهمو سیمو کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي او له افغانستان سره د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې ملګرتیا ته زیان واړوي.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو په ځانګړو خبرونو کې د مخکښو ښځو په خبرونه کې د ناهید ایثار په نوم یوه بله ښځه در پیژنو، خو له هغې مخکې به عصمت سروان ته غوږ شو چې په دې اړه نوي معلومات راغونډ کړي دي چې کنډو کپر سرکونو کې درزونه په څه ډول په ښه طریقه ترمیمېدای شي.
په نړۍ کې د سړکونو، البته په خو یا قیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې شنه کوشیر کیږي. په بریتانیا کې څېړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یوه نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څېړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګلې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیریا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلیږي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقه اختراع کړې وایي چې د لمرګلې غوړي سړک نه شوی کوي بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګلې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړی شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د لمرګلې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنۍ چې پر دې څېړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګلې له غوړیو کار واخلي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو او ریډونکو کارکونکو ته په دغه اداره کې چې حسن خلک د سټون ماشين کې خدمت کوي د موږ لپاره دا غوډن د زړه د کومې مننه کوم. تاسو سلام د برېښنایي تذکیرو وادي چې اجرایي رئیس او په خپل د موږ جمهور رئیس زموږ پرېژن چې موږ سره کومې د ټول ولس د ملت سره وعده وکړي چې د دې هر څه کار او هر څه ختم شوی دی او په نږدې وخت کې به خلکو ته توضیح شي. آیا بیا دا څه مشکل دی چې برېښنایي تذکیرې نه ورکول کیږي؟ خو د دې نه معلومېږي چې برېښنایي تذکیرې د دوی په واک کې نه دي. نو غواړم بیا هم د ازادۍ راډیو د څنګ نه د ټولې میډیا نه چې په دې کې همکاري وکړي. دا د ولس حق دی چې په ساتوره شي. غریب ته کونډو یتیمانانو ته به پوره حق ورسېږي. هر سړی به معلوم شي. راتلونکي انتخابات به ډېر شفاف او ښایسته وشي. خلکو ته به د منلو وړ وي. خلک به په شوق باندې د انتخابات څانګو ته لاړ شي او رایې به خپلې وکاروي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. ز ګلبدین اکا د روزګان د ولایت د گزار د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه د رئیس جمهور صاحب سره دا خواهش کوم چې زموږ د گزار په ولسوالۍ کې دا د شوزو ولورونه چې ډېر ګران دي نو د اشرف غنی سره دا هیله کوم چې دغه ولورونه باید کښته کې د خدای په اړه په عقل سنو لسلخه کالداري دا د چا وس پورې چې دا مسلمانان ایران ته ځي او نسي پیدا کول. منم
د زغل ولایت د شوپان ولسوالۍ بایلغو سېډم کم. ما د حکومت ته دا وښتنه د اشرف غنی ته چې زموږ بازار ټول ونړاو او طالبانو ونړاو ولته حکومت ته شاو او حکومت اوس د شپې هغه شیان لی داسې او دکان سنړی او رایي موږ ته د یا په زابل کې دکانونه راکړي. یو 15 دکانه ټول د بایلغو سېډم کې دکانداران په هیله سره زه په ټولو په دغه سره زه دا خبره کوم. مشته دی اذن ته قانونه راکیه دی مشته هغه بازار د سترجول کې را برابر دي چې مشته حکومت ته زموږ امنیت وي سیستم خپل بچان ته خپل روزي په بازار کې برابر کړی. موږ د خپل ولایت د شوپان سوالي به له کوڅې ته نکړو. سلام.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د شکایتونو په بڼه مو د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې ثبت کړي وو. کور مو ودان یو اوریدونکي له دې ګیله کړې وه چې ولې برېښنایي تذکرې نه توضیح کیږي. دې ورور ته باید ووایو چې وړمه ورځ د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر هغه تقنیني فرمان رد کړ چې له مخې یې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې زیاتې دي. اسلام کلمه پکې وه، البته د هویت د افغان او قوم کلمې زیاتې دي. له دې وروسته پرون د افغانستان مشرانو جرګې عکس العمل وښود او وی ویل چې د افغانستان ولسي جرګې دغه قانون باید نوی رد کړی او دوی پتیلې ده چې دغه قانون تایید کړي. له دې نه معلومیږي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ زندیدلې او برخلیکې نه دی معلوم. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په ځانګړي پروګرام کې یوه نوې ښځه ناهید ایثار درپېژنو. خو اوس فرشته جلالزی درپېژنو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روسیې د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار سره کتلی دي او هغه ته ویلي دي چې د تروریزم سره باید له توپیره پرته مبارزه وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشوف پرون د یوې ورځې لپاره په رسمي سفر کابل ته تللی و. په غزنی کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په مرکز او یو شمېر ولسوالیو لکه په اندړو، دهیک او جغتو او وجستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان په وسلوالو نښتو کې او د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي او څلور زخمیان شوي دي. د بدخشان په وردج ولسوالۍ کې هم په یوه چاودنه کې د لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. په شمال ختیځ افغانستان کې د پامیر شل فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي نن ازادي راډیو ته ویلي چې په وردوج ولسوالۍ کې وسلوال طالبان پر خپلو موادو باندې پر خپلو چاودیدونکو موادو البوتی دي. په دغه پیښه کې شپږ بهرني وسلوال وژل شوي دي. د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات شوي دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر شلمی فرقه ویان د ازادي راډیو ته وویل چې په چاردره ولسوالۍ کې د نهر صوفي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ګډو ځواکونو هوایي حمله شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ امریکا ته د مهاجرت پر قوانینو او پر ورتلونکو مهاجرینو باندې د سختو څیړنو او د جدي پښتنو امر کړی دی. د ولسمشر ترامپ دا کار ځکه کړی چې د نیویارک پولیسو پرون د ازبکستان یو مشکوک وګړی په نیویارک ښار کې د حمله په تړاو چې ویل کیږي اته تنه پکې ووژل سول نیولای دی. او د ترکیې او ایران حکومتونو پرون د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو په باب د روسیې وړاندیز تایید کړ. ترکیه وایي د روانې میاشتې یعنی نومبر په 13 نیټه به د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د سوریې د حکومتي استازو او د حکومت ضد وسلوالو ترمنځ چې انقره ملاتړ کوي د مخامخ خبرو ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو او رای د مخکښو ښځو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو تر نوردون کو ستړي مشه یوسف زدران یم وړاندې د مخکې خزې خبرونه اوریدو ته مخ هرکلای کوم. د مخکې خزې خبرونه چې هر دوشنبه د مسپخین له 2 څخه تر 3 بجو پښوندې بڼه خبريږي دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري. د دېونه په خبرونه کې مو ناهید ایثار ملمنه ده، هغه ځوان افغان مېرمنه چې د سلګونو کندو او سوالګرو خزو لاسنیوي کړی دی. هغه نه یوازې له کندو سره د څنګه مرستې فکر جوړ کړي بلکې عملنی کار کړی دی. ناهید ایثار لنی کوم غدل ته زموږ سره په استودیو کې ده. اغلی ایثار ډیر زیات خیر راغلی زموږ خبرونه ستړي مشي.
په خیر اوسه مانه نه ژوندې اوسه تر ټولو مخکې سلام ټولو ته.
وعلیکم السلام. اغلی ایثار په ډیر کم عمر کې مو ډیر لوړ فکرونه بیا کارونه نه دي کړي، فکر نه کوي؟
ولا زه فکر کوم نه تنها زه بلکې هر افغان خزم دغه سیده، ځکه زمونږ ما شوم ته کې مونږ ځوانان کېږو د افغانستان، مخصوصا به افغانستان کې د افغان خزه حالت د سيدي چې مونږ اصلا مغه ما شوم ته نه ګورو. سو مثلا زه مکتب ته نه یم تقریبا تل تل سم سن په پوري کور کې مثلا ناستو ما کور کې نستون زم متاسفانه دومره جنگ او داشان به مخصوصا مونږ خو د جلال آباد یو کلی نه یو لری کلی نه
یو ولسوالی کلی
نه بله او لری ولسوالی خیوی ولسوالی نه بیا خیوی کم قلتک چا بی خیل لری دای خار
نه نو دزدک رو زمینه نو درتا کنا پرخودل کده نه
نه نه دزدک رو زمینه نه و نه تنها ما تا بلکه آقا وقتا تقریبا هیس افغان خزیتن و خو خوشبختان از ما مور با سواده و فاکلته الوستله و مکتب الوستله و از ما نیا با سواده گرچی نه و خود دیر زیاد فعال خزه و او همیشه همیشه ما ته ویل چې که تاسې غواړی افغانستان کې تغییرات راوړی تاسې باید اول تحصیل اول زده کړه وکړي نو دې لپاره زده کړه ډیر زیات مهمه خو هغه ایج کې هغه سن کې چې مثلا د نور نړۍ ماشومان د لوبې او د شان په اړه فکر کوي مونږ د جنگونو په اړه فکر کول دا چې مثلا
بیرون خپل راتلونکي په اړه باندې فکر
بالکل خپل راتلونکي په اړه اوس مثلا شپارلس کلن او مجمع کار شروع کړی نو دغه سن کې اوس هغې دپاره زه فکر کوم نه تنها زه بلکې تقریبا ډېر افغان ښځې دي چې بیا خاص کر ښځې چې ډېر زر یعنی ډېر کم عمر کې هغوی ډېر غټ غټ کارونه یې کړي
دي. ډېر وخت خو وایي مېرمنې عمر نه وایي دا به له دې نه معلوم کړو تا څومره وخت کار کړی دی اوس چې فیلډ ته راغلی ساحې ته څومره وخت کې کار کوئ؟
دولس کاله.
ښه نو عمر مو لا وړوکی دی خو هغه کارونه چې مونږ ستاسو په اړه باندې پوښتلي دي تاسو کونډو ته لږ تر لږه داسې زمینې برابرې کړي دي چې هغوی خپله کار وکړي هغوی راټول شي همدارنګه نور افغان خو ته چې هغوی په ښار او بازار کې سوال کوي دوی له خلکو پیسې غواړي تاسو ورته زمینه برابره کړي دا فکر څنګه تاسو ته پیدا شو خپل فکر مو کنه له چا لخوا درکړ شوی و تاسو عملي کوو؟
اول خو زه کله چې ما کار شروع کړم یو څېړنه وه یو اسسټانټ وم د امریکایي ښځې ریسرچ اسسټانټ وم بیا کار وخت کې ما یو فاصله ولیدو د افغانستان عام وګړي خلکو او د دغه کور ان کور الیټس کنه چې مثلا با سواد تحصیل کده استادان د پانتون دلته ما یو فاصله ولیدله دلته ما ولیدله چې دوی د هغوی په اړه اصلا نه پوهیږي او هغوی د دوی په اړه اصلا د پوهه نشته یو درک نشته زموږ خلکو کې متاسفانه نو هغې دپاره ما خپل همدغه رشته علوم اجتماعي چې انسان پیژندلې وي خاص توګه هم هغې باندې تمرکز وکړو نو همغه وخت نه زما هدف همدا و چې باید همدغه یو درک یو شناخت افغانانو منځ کې مخصوصا افغان ښځې کې استاس مثلا وګورئ زمونږ تاسو څه فکر کوئ چې څومره زمونږ ښځینه مثلا وکیلان د پارلمان دي که مثلا یا وزیران دي یا د سینام وتلي باسواد تحصیل کړه قشر د افغان ښځو دوی په څو کچه د افغان عام وګړي د افغان عام ښځو د کونډو د مثلا د سوالګرو د دوی په اړه د ښځو د ولایتو په کچه دوی څومره معلومات لري څومره هغوی سره اړیکې لري؟
دلته ډېر زیاته فاصله احساسي
بیخي ډېر زیات فاصله دی بیخي ډېر زیات فاصله دی نو دې لپاره هماغه سن کې ما غوښتل چې همدغه بخش کې زه درس ولولم همدغه کار زه وکړم زه یو پیساب یو پل وسم د دغسې ښځو تر منځ او د هغه ښځو تر
منځ
دغه اړیکه جوړه کړم د هغوی مثلا د هغوی ستونزې وګورم او دلته مثلا وګورم اوس یو متاسفانه یو ستونزه چې افغانستان کې دی داسې خلک فکر کوي چې افغان ښځې ځان ته غږ نه لري ځان ته هویت نه لري ځان ته شناخت نه لري نه افغان ښځې ډېر ځان ته هویت لري دوی هغوی درک لري هغوی ډېر پوهیږي د
حالاتو
بالکل تاسې مثلا همدغه لنډۍ وګورئ لنډۍ نړۍ هیڅ ځای کې لنډۍ اشارو غوندې نشته ما چې کله خپل څېړنه د لنډیو په اړه شروع کړو لنډۍ کې مثلا ټولنیز ستونزې شته لنډۍ کې مثلا سیاسي شته لنډۍ کې مثلا اقتصادي شته لنډۍ کې مثلا تاریخ دی لنډۍ په خپله یو تاریخ
په دې لنډۍ کې به بیا ګرځو راګرځو ځکه تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې دي او لنډۍ هغه څه چې ویل کېږي ډېره برخه مېرمنې جوړوي چې دوی شروع کړې ده ویلې دي بیا که څه هم شاعران معلوم نه دي په دې برخه کې تاسو څه کار کړی خو کم دې ته راشو چې بالاخره مو بیا وکړو د کونډو لپاره سوالګرو لپاره څه کویله
بیا بالاخره ما یو څېړنه شروع کړو تقریبا یو پنځه شپږ کلنۍ څېړنه وه هلته کونډو سره و هدف دا و چې یعنې د افغان جنگ زده ښځو سره خبرې وکړو خو ځکه کونډې د هغوی مېړونه مثلا جنګونو کې شهیدان شوي وو نو دې دپاره مونږ کونډې سره هم خبرې وکړو یو ګروپ راغلل د کونډې چې هغوی سوالګرو ما ته وویل چې ناهید مونږ خو هیڅ نه لرو او مونږ دومره ضعیف یو یا دا چې مثلا نه شو زما پام هملته یو غرسار غوندې او دلته کارتي نه وکي ازای دی مالته وشو ما ورته وویل چې ولې تاسو مثلا دا خو بیخي خالی دی تاسو ولې دلته راځئ چې کورونه جوړ کو بیا هغه کونډو ما ته وویل وایي ته لیونی شوی نه ته څه فکر کوي مونږه کونډې بیا ښځې
بیا کور
هغه هم د غره په سر کې ځکه هغه غره خو تیږه یې ټول دا خو امکان نه لري فزیکي د لحاظ نه نو مونږ هملته کارم شروع کړو تاسو باور وکړئ ځکه دا ځمکې هغه وخت غیر قانوني و خو خالی ځمکې و نو دولت هم پکار نو اوس هلته تقریبا 1000 کورونه دي د کنډې په فکر وکړه هغه ما 2015 2018 کې ما هغه کار شروع
کړ تر لږه د فکر ایجاد مهم و یعنی وروسته به کارونه کیږي سخت هم وي خو تاسو یعنی زمینه سازی ورته برابر کړه فکر مو ورکو
بالکل بالکل هغه وخت زه خپل هم ډیر وړه وم او همدغه اتورټي هم نه و خو هماغه څرنګه چې تاسو وویل یو خو فکر یو همدغه اعتماد به نفس ښځې باید همدغه اعتماد ولري چې مونږ کولای شو که مونږ وغواړو اول کې مونږ ته ډېر زیات مشکل و حتی په اورو کې داسې ورځې شوي دي چې مثلا پولیسان راغلي په مونږ یې تیږې وهلې او خو ډېر مشکل و ناممکن تقریبا ښکاره کېدو خلک د همسایګان دوی ویل چې دا څه رقم ښځې داسې کارونه وکړي دا خو بیخي نه کېږي لیکن آهسته آهسته عادي وشو اوس تقریبا هغې ته غیر رسمي نوم د هماغه منطقه زن آباد دی
او غلی ایثار ستاسو نوم چې ایثار شوی دی قربانی یعنی د برخه کې ماتمن ډیره قربانی ورکړې ده منډې ترې مو کړې دي کافی زیاته
ولا ډیر زیات ډیر زیات مخصوصا همدغه ګروپ د کندو سره بیا مونږ برسیره پر دې چې کورونه هم جوړول ما غوې ته سواد آموزی کورسونه ورکول بیا د سیو سیستم هم جوړ کړی چې مثلا ما کلاس خزه ته سواد آموزی کورسونه ورکول ما غفتي کې غوې لاس نورو ته ورکول سواد آموزی کورسونه بیا مونږ یو بل کار هم شروع کوم مثلا یو صندوق هم واخیسته چې مثلا هغې کې هفته کې مثلا 40 افغانۍ 50 افغانۍ یو وخت وشو چې هغه صندوق هم خلاص کړه هغې کې تقریبا 40000 افغانۍ وو نو دغه 40000 افغانۍ کې بیا مونږ مثلا د دیګو دا شیان واخله او هغې نه منتو واشکو دا شیان د ښځې جوړول او هغې خرڅول اوس فکر وکړه یو وخت کې چې یو ښځه مطلق بې سواده وه یو څو کونډې مثلا اوس هم هغوی د همغې منطقې پولیسان دي باسواد شوی دی اکثر کندی آلتا مثلا اقتصادی لحاظ نه مستقل شوی دی مثلا ځان ته کورونه لري ځینې ځان ته دوه کورونه جوړ کړي یو کرا ورکوي بلې مثلا نول ته ژوند کوي
اغلی ایثار دیوی برخه مخزو یا کندو یا سوالګر ممکن تاسو لاسنیوي کړی وي خو ډیره زیاته کتله ده د اوس هم ټول افغانستان کې نه کوم صرف کابل کې وګورو یعنی ضرورتونکي حالت وي چې موږ په لارو کوڅو بازار کې ګرځي سړی فکر نه کوي دا ستونزه ډیره جدي ده ستاسو د یو نفر له واکونو یا کار نه ډیره لوړه ده او تاسو لا کار باید ورته وکړي
زه فکر کوم چې یو نفر کولای شي خو دا یو نفر زه نه یم مثلا ما تقریبا زر کونډې ښځو ځان ته کور جوړ کړو کنه هماغه منطقې ته تاسو فکر وکړئ دغه زر کونډې که مثلا اوس نور کونډو سره کار وکړي دا څومره زیاتېږي خو زه فکر کوم دا خلک حتی ښځې په خپله حتی کنډې په خپله یې کولی شي خو دلته خلکو کې باید یو حس د همدردي ښځو کې مخصوصا ښځو کې باید یو حس دایي چې مثلا که زه یو مقام کې یم که زه یو پوزیشن کې یم زه باید نورو کنډو ته نورو ښځو ته باید ډېر کار وکړم ښځې کولی شي بالکل که یو نفر نه شروع شي مثلا آهسته آهسته زر کسو ته رسیږي او
تاسو دې فکر او دې احساس ته لا هم کار کوئ یعنی تر اوسه
بالکل بالکل
دا فکر او احساس ډیر یعنی مړ حالات کې نه دی فکر نه کوئ ځکه چې لاس نیوي مرسته او بل سره منډه ترړه یا د چا غږ اورېدل دا په ډېر ټیټ حالات کې نه دی نن سبا
زه فکر نه کوم ځوانان کې زه فکر کوم ځوانان زیاتر اوسې او بل ته کار کوي ځوانان زیاتر
خو د افغان ښځو شبکه چې ډېر وخت موږ راپورونه په لرې لیدو یو انتقاد ده د هغې ښځې چې په راس کې د هغوی نورو ته زمینه نه برابروي درسته تاسو کار کړی دی اما یو انتقاد دی وزیران لرو سفیران لرو په پارلمان کې تاسو اشاره وکړه په سنا مجلس کې او په نورو ځایونو کې خو دوی وایي د نورو ښځو لاسنیوی نه کوي تاسو ته بند څېړنې کړې ده لاسنیوی تر کومې کچې دی که فیصدۍ سره ویلی شي
متاسفانه ډېر ټیټ متاسفانه ډېر زیات ټیټ دی خو که دغه مثلا احساس دوی کې راشي زه فکر کوم اوس افغانستان یو ترانزیشن حالت کې دی اوس مثلا که زموږ وکیلان د پارلمان دي یا وزیران دي آهسته آهسته دا ځوانان قدرت ته رسیږي افغانستان کې او زه فکر کوم همدا یو وخت دی چې موږ مثلا ځوانانو کې ورته همدغه آګاهي ورته ورکړو ورته همدغه احساس ورکړو چې مثلا که یو ښځه یو ځای ته رسیږي هغه باید نورو ښځو ته کار وکړي اوس تاسې فکر وکړئ ما خپل ماسټري ختم کړی ما ته یو پی ایچ ډي آفر و دکتورا آفر و خو ما هغه پرېښوده تقریبا درینیم لک ډالر اسکالرشپ ما غ پری خود از کما ول چم دا اوس وخت د افغانستان کې اوس مونږ یو ترانزیشن حالات کې یو مثلا ځوانان اوس قدرت ته رسیدلې دي د ځوانانو غږ اوریدل کیږي کزو اوس مثلا کزو وکاله باد بیرته لاړ شم افغانستان ته هغه وخت کې بیا داسې کارونه نه کیږي
ممکن د خدمت د زمينه یعنی بیا تاسو نه ونشي
بالکل
خو اوس لپاره یعنی تاسو خپل زده کړې پریخي دي خو خدمت باید وکړي
بالکل
یو مهم پیغام د اوریدونکو ته هم ورګرځو شمیرې مو دي 0999235540 بل شمیره ده 0978225550 زمونږ سره تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې اوریدونکو را سره شته خپل ځان معرفي کړئ کوم ځنه ماړي ولی
السلام علیکم
و علیکم السلام د مخکې خز خبرونه د ازادي رادیو او ری او نهید اسار مو دا ونی ملمنه د مهرباني
بل نه کبل منګل مل خوف نه
منګل سب ډیر ځات سر راغلی
زما غاوره
او رس تاسو غاوره لطفا خبرې وکړئ
زما د ګرام خو څخه پښتنه لاله چې تاسو تر کومه حدا پورې تعلیم کړی دی او چې کوندو تاسو کار کړی دی
شخصی ژوند پاړه غږیږي یا نه دته به پریږدو خو د کار پاړه مونږ ډیر زیات وګړو چې د کونډو لپاره سوالګرو خزو لپاره څه کړی دي او د لنډې برخلافات د چپغې برخه کې څېړنې کړي دا به د خبرونې لار درته وایو تاسو زموږ سره اوسئ بل اوریدونکو هم را سره شته په خبرونه کې ستړي مشي
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني ځان معرفي کړئ
زه د روزګان ولایت اګزال استول
روزګان اورور نوم د چي ده
نوم یې فرید احمد دی
او مهرباني څه په ویل غواړې
ورما د دې خور څه د پښتنه کومه چې تاسو په خارج کې درس ویلې کنه
دا پښتنه مواخسته ډیره مننه لورزګان اوریدونکو وای په بهر کې مو زده کړې کړې دي کنه به ورسته ورګرځو بل اوریدونکو هم را سره شته خبرونه په خیر راغلي بلې تاسو د مخکې یو مخکې ځای ناهید اسار سره آشنا کیږئ که پښتنه لري یا د دوی د کار پاړه باندې تبصره لري نو مهرباني وکړئ
وعلي السلام علیکم
وعلیکم السلام
څنګه ورور اخی جوړ
ډیره مننه خیر اوسې کوم ځای داړي کني ولې ورور په خیر راغلی خبرونه ته
جلال آباد نن کانه ول والي داړي کني ولې ورور د خور او تاسو کرامات تقدیم مو مو د خور رمه دا پښتنه نه ده دا پښتنه ده چې خبر نه ده چې تا دا
ستاسو نظر دی درته ووایي چې د دې هدف خدمت ووایي اوس مې کړی وای او تاسو وایي چې نا زده کړې کړی وای درته به ووایي بل اوریدونکی را سره شته خبرونې ته په خیر راغلی ستړی مشي
محترم زدران صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته
وعلیکم
السلام او تاسو درنې مېلمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم
پښتون او قاری سه پښتون ډیر زیات په خیر راغلی او به خیر ستړی مشي
تشکر خدای دې خیر درکې واقعا ډیر خوشاله سم د دې خدمتونه ما اوریدل او د کارونه ما اوریدل واقعا د اصحابو په دوره کې هم کله چې علي سلام د دنیا څخه وفات شو نو عائشه کونډه شو نو دې به دا په مجموع کې ټول څه درسونه ورکول خدای د هغه اصحابو د شهیدانو کونډې د راتلول شو هغه چې هغه یې الله فرسین درلودې بیا سرپرست او بیا وارث یې هغه ته درسونه ورکول هغه ته د کار به مفایده ولا او بل خبره دا ده د خلافت د حضرت عمر صاحب د خلافت په دوران کې حضرت عمر صاحب یو غانه شګنه دغه و چې د خلیفہ د په زنګلون کې بګرځي دی او د کندې چې مانو په سر د لاسونو چرول او هغه ته د زمينه د خدمت مفایده ولا خلکو پښتنه جن کو چې یا عمر خلیفہ د اسلام ولي دونه شفقت لري د بولا علی السلام پر کندو پر چې مانو د شفقت لري د وارثو د سرپرست انسانان دي نو په نظر به تیرېزم د ملمنیزم پښتنه دا ده په مجموع کې مو څونه کونډو ته خدمت څنګه په کابل کې کړی کوم په نور ولایتونو کې هم کونډو ته خدمت کړی
او دا مبارزه ډېر مننه کړې چې پښتون تاسو له د اسلام نظر هم دا موضوع لږ ډیر هغه اهمیت مو بیان کړو مهم دا چې نظر او فکر ایجاد ول اغلی اسار په ډیر کم عمر کې دا فکر ایجاد کړی بیا کار کړی دی او شمیر چې دی بیان کړو وای شاو خزر خو کندو ته رسیدګي او لاسرسي کړی دی نو دا یو ډیر لوړ شمیره ده زما په نظر او شاید د ډیر اوردونکو په نظر ډیر مننه کړې پښتون بل اوردونکو را سره شته خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشي مهرباني ازادي راډیو د مخکې خزې خبرونه او ریداونه مو ناهید اسار ملمنه ده هغه افغان مېرمنه چې د کندو وضعیت د حکومت لپاره کار کوي مهرباني
سلامونه ونیکې
دي وعليكم السلام
غیرت خو دیاړی د ننګرهار د خو دیاړی د ولسوالۍ نه.
او غیرت دا هم له ننګرهار نه البته له خو دیاړی ولسوالۍ نه ډیر زیات خیر راغلی. مننه ستاسو نظر اورو تبصره یا پوښتنه.
خو ډیر مننه کوم، ډیر خدمت یې کړی د کونډو لپاره. خو بیا هم دا په د غاصبینو په لیست کې راځي کار چې غصه دې کړي.
او دا به درته وایي، خو هغه غیر رسمي ځمکه وه، غیر قانوني ویل چې هسې پرته وه، او د کونډو لږ تر لږه دا حق به جوړیږي زما په نظر باندې چې یو ټوټه ځمکه ولري او ژوند تیر کړي. ستاسو نظر و خپور شو. شاید تاسو نظر به دا و چې یو بل چارواکي یو مالدار کس نیولې وه، ښه به و یو ښایسته بلډینګ کور یې جوړ کړی وای. بل اوریدونکی راسره شته، په خیر راغلی. ډېر مننه. خیر اوسې، کوم ځای نه دا اړیکه نیولې ورور؟
عبدالقیوم د کونړ څخه.
او کونړ نه عبدالقیوم مهرباني پیغام دی اورو.
ما د خور نه خدا شکریا ده، ډېر خدمت یې کړی، ډېر پښتنه لرم یار. هغې وخت کې تا سره چا کومک کړی ده یا خپل ځان نه دومره دومره وړتیا د خپل ځان نه لرله، دا خو خبره ده چې دومره
ډېر مننه عبدالقیوم. ډېر اوریدونکي وو، لا هم منتظر ستا بیا درته راګرځو، خو که زموږ شمېرې بوختې وې نوبت خو در رسیږي. بیا یو بله شمېره لرو، 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. تاسو د افغان ښځو د فعالیت کار په اړه باندې موږ ته کولی شئ غږیز پیغامونه دې شمېرې ته پرېږدئ. شمېره مو ده 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. دلته ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتېږي، او ستاسو نظر باید په دې اړه وي چې په ټولنه کې د افغان ښځو فعالیت کار ته کوم نظر ګورې. اغلی نهی تاسو خو نه پیغام خوشبختانه یا بدبختانه یا پښتنم نوٹ کړی نه د خو اوس به جواب ورکوي ټولو ته.
اول خزوای ما چې خزه باید اړیکې ونی سي، متاسفانه دا ټول برونه ټول ورونه، خو خزه هم باید فعال اوسي.
او تاسو کار ورته کړی باید اوس موسته، یعنی مخامخ هم داسې دا شمیرې ورته وایم کولای شي ارڅوک زمون سره په خبرونه کې ونده واخلي، برخه واخلي. بیرته چې تاسو ته راګرځو، تاسو پیغام کا تاسو خوین دوه اوریدلې وي، میرمنو اوریدلې وي، نو 0 اووه سوه نهه نوي 2 سوه درې 5 سوه څلوېښت 0 اووه سوه اته 2 2 5 5. دا زموږ شمیرې دی، راسره اړیکه ونیسه. ښه، اوس د ځوابونو برخه ده.
ښه، اول کوم پوښتنه؟
تا نه دی نوٹ کړی؟
نه، متاسفانه
قلم او کتابچه در سره و، نو همدې کې گیر شو. بیرته باید ستونزې خپله اوریدلې وای. منګل ووایي تاسو تر کومې کچې زده کړې کړي دي؟ هغه لږ تر لږه وویل شو، خو پوښتنه دا ده چې تاسو ویل چې لسم پورې کور کې زده کړې کولې، دا مبارزه مو څنګه کوله؟ ښه ده که ځواب داسې ورکړل شي.
ما اول نه تر لسمه پورې کور کې، څرنګه چې ما مخکې وویل، خوشبختانه زما مور باسواده وه، او زما نیا ډېره قوي ښځه وه، ګرچې خپله یې بې سواده وه، خو یعنی د ښځې زده کړې هغې ته تر ټولو مهم خبره وه. نو اول نه تر لسمه پورې کور کې، بیا لسم یو لسم دوه لسم مې دلته کابل کې لوستلی، او بل هغې نه بعد فاکولته مې دلته کابل پانتون کې، او آخري کال د فاکولته مې امریکای کې لوستلې، او ماسترز مې امریکای کې انسان پیژندل کې چور ځان ټول
پوهېږي. اوس انسان پیژنې د څه چې ګوري؟
اول دو کې خو نه، خو استا استا والی خپل سیټه نه
کې یو سات خبرې در سره وکي به پیژنې
نه. ځنی و ځنی وختونو کې یو سات، ځنی وختونو کې میاشتې، ځنی وختونو کې کلونه وخت نیسی چې انسان وکي.
زه پښتنه نه کوم چې سره کوم پیژندلې ما، او دن کې خبر نه، خو څوک نه پیژنې چې خبرې کوي. مخامخ باید وګوري،
او اتقل باید مخامخ وګوري، اتقل هغه باید شخصونه تاسو مثلا مد نظر کې ونی سي، چې مثلا یو انسان کې یو رقم برخورد کوي، کې یو خاص عادتونه لري، دا غیڅو څوب کوم بل شخص چې مثلا په دې تاثیر کې
ډیره مهمه برخه نه ده. فکر نه کوي زمونږ ادارو کې په دولت کې او د ځینو کې کار کوي، ډیره مهمه برخه نه ده، ډیره مرهبره راز کې چې وسړی
مخصوصا افغانستان کې به انتها مهم ده. ځکه څنګه چې ما مخ کې ول، افغانستان کې متاسفانه ده درک شناخت خلکو منځ کې نشته. اوس مثلا یو ګروه د خلک دي چې مثلا ځان ته دي، بل ګروه د خلک دي چې ځان ته دي، همدغه د پاره جنگونه او دا مثلا که دا شایان دی دا افغانانو که مثلا رازی متاسفانه درک نشته، که دا دغه درک پیدا شي. او سنتروپولوژی که یو دیر مشهور کورد دی، خو کورد پا انگلیسی دی، وی کمیونکیشن از دا کی فور اس فور یو اند می تو ترن انتو وی کنا، چه وی هم دغه مکالمه و خبری اتر از ما تا ترمنس مونگا مثلا یو جوڑی تا و ما مونکی کنه،
افهام و تفهیم منز ترازی،
افهام و تفهیم او شناخت او درک، او دا چه مثلا که یو نفر یو رقم برخورد کوي، دلایل څه دي مثلا، څه حالات مثلا په دې تیر شوی، مثلا څه شاخصونه نور په دې تاثیر کړی دي.
او دلته په افغاني ټولنه کې ډیرو کمو خبرو جګړې جنگونه جوړیږي، حتی کمزاوی کېږي، بدرد ویل کېږي، آزار وضعیت کېږي. دا ټول همدې سیانو پورې اړه لري. ډېره مننه منګل صاحب، تاتمن جواب رسیدلی دی. اورزګان اوریدونکو پوښتنه وکړه، بهر کې مو زده کړې کړي دي که نه؟ تاسو ورته ویلي چې مسجد مو کړي له امریکا نه. جلال آباد نه اوریدونکي ویلي که پی ایچ ډی دې کړې وای زموږ لپاره به ډېر ویاړ و، لا به دې زده کړې کړې وای.
انشاءالله انشاءالله پی ایچ ډی کوم، خو
خدمت سره سره
بالکل. خو دغه وخت زه فکر کوم زموږ او تاسو دغه دولت چې دی، دغه حالات چې دی، زه کوم دا اوس موږ ترانزیشن حالات کې یو، کنه
انتقالي دوره
کې، انتقالي دوره کې یو. دغه انتقالي دوره بیا مثلا وکاله بعد، ځکه زما پی ایچ ډی د خپل وکاله وخت یعنی وکاله بعد زمينه نو پی ایچ ډی هر وخت کولای شم، خو دغه انتقالي حالت بیا
د دې لپاره چې راسو قدرت ته ورسیږي، ستاسو لاس د کړو ته ضرورت شته کنه په دې زده کړو باندې کولای شي ډیر غټ غټ کارونه وکړي؟
بالکل شته، مخصوصا زمونږ رشته کې، مخصوصا که تاسو غواړئ څېړنې وکړئ، که تاسو غواړئ مثلا انسان پیژندلو کې، مثلا خپل نور دغه اکاډمیک برخه کې تاسو نور کار وکړئ، ډېر زیات ضرورت.
هغه لی نه د اوریدونکو پوښتنې هم دي، خو زما سره هم پوښتنې پیدا کېږي. د دې تر څنګ چې تاسو کونډو ښځو او افهام او تفهیم په ټولنه کې د جوړولو لپاره کار کوئ، دا برخه هم اړتیا ده، ضرورت دی. انسان شناسي د برخه کې تاسو ماسټري کړي، نورو خلکو ته زده کړې ورکوئ عملا؟
بالکل بالکل.
استاد یې چیرته کنه څه ډول؟
زه د پوهنتون استاده پاتې شوی یم، زه د مکتب استاده پاتې شوی یم، ما کونډو ته کورسونه جوړ کړي وو. او بالکل بالکل
ټولنیزو رسنیو لارې فعالیت کوي، لیکنې کوي په دوه حالاتو باندې؟
بله، او یو وخت ما افغانستان انلس نتورک شبکې تحلیلګران افغانستان یا د افغانستان تحلیلګران شبکه کې زه تحلیلګره پاتې شوی یم، از ما لیکنې هم دا اوس هم انټرنیټ کې شته دي.
او بل اوریدونکي توخی سی ویلي څومره کونډو ته رسیدګي کړي، خو تاسو ارقام وویلې؟
ارقام ما یوازې زر کنډو ته مثلا کومک کړی چې ځان ته کورونه جوړ کړي، خو کنډو ما تقریبا 8000 کنډو سره کار کړی دی. 8000 کنډو ته ما مثلا
تاسو هغوی سره نه لیدلی دي؟
بالکل، ما شپږ کال هغوی سره کار کړی دی. ما مثلا یو وختو زوس هم نه دی چې د مطبوعاتو تر ووایم، خو زه فکر کوم چې باید همدغه فرهنګ باید افغانستان ته راشي. ما تقریبا 15 کاله معاش اخیستل، معاش هغه وخت زما کم و ډیر نو، ځکه ما اصلم ومه پوهنتون کې، خو یو روپۍ ما کور ته نه وړل. تقریبا همغه ټول معاش یا مثلا د کونډو دوا تتله، خو بیا زما زیاتر تمرکز د کابل او د جلال آباد کنډو تر منځ. خو
او هغه د ځمکې غصب وایي تاسو کړی دی که نه؟ څه به ورته وایي؟
هغه خو اول کې زمکه غصب وو، بلې او کونډې خو مثلا هغوی ویل چې دا خو قانوني نه دی. دا هغه خو بیا موږ ډېر کارونه هم وکړو پولیسانو
سره، لږ هغوی سره هم یو ډول لار ورته برابره کړې ده.
عبدالقیوم
له کونړ نه ویلې وایي چا در سره کومک کړی دی که نه؟ دلته ډېرې زیاتې فعاله ښځې شته، په رسنیو کې کینی شعارونه ورکوي، سړي شته، دوی در سره لاسنیوی کړی دی؟
زما نیا ما سره ډېر زیات که مثلا مادي کومک نه کړی، زما نیا ما سره مانوي کومک ډېر کړی. بله،
او نور په حکومتي کچه باندې چا؟
حکومتي کچه باندې اول وختو کې خو نه، اصلا ځکه موږ ډېر جنګونه هم کړي.
دلته ډېرې مېرمنې فعاله ښځې چې دا شعارونه ورکوي، دا یوازې شعار په کچه دي که نه عملي کارونه کېږي؟
حداقل هغه وخت د شعار په کچه، اوس نه پوهېږم چې مثلا حالات
مستقل خپلواک کار کوي. ستاسو یوه بله برخه د فعالیت پاتې کېږي چې هغه د لنډۍ برخه کې تاسو څېړنې کار کوئ، په دې برخه کې مو څومره کار کړی دی اوریدونکي په دې هم پوه شي؟ یعنې یوازې تاسو عملي خدمت نه کوئ، دلته تاسو د ژبې ادبیاتو د لپاره هم کار کوئ؟
لنډۍ ته زه زیاتر د افغان ښځو هویت په شکل ګورم، تر چې مثلا شعر وګورم. او ما یو وخت څرنګه چې ما مخکې یو بل برنامه و ازادي راډیو کې ما ویلي و چې زما یو خو ما مثلا یو خارجي ښځې وه، هغې سره ما کار کول، یو څه نور خارجیانو سره ما کار کول. یو ورځ یو یې ماته وویل، ما ورته وویل چې تاسې ولې دا ټول قوانین او مثلا د ښځو په اړه چې قوانین دي یا مثلا لیکنې دي، دا ټول د خارجیانو غږ دی، یو پکې د افغان غږ نشته. بیا هغې ماته وویل، وایي ناهید ته څه فکر کوي، ولې د افغان ښځې غږ نشته؟ ځکه دوی غږ نه لري. او دا خبره باور کوي په ما ډېر بد ولګېدو، ځکه موږ خو مثلا د کلي خلک یو، موږ لنډۍ ګورو، موږ مثلا ګورو چې افغان ښځې ډېر خبرې هم کوي او ډېر ځان ته هویت هم لري، شناخت هم لري. نو دې لپاره بیا ما همدغه نتیجې ته زه ورسېدم چې لنډۍ داسې یو لاره ده چې مثلا بیا تقریبا شل زره لنډۍ مې ولوستل، د هغوی څېړنه مې وکړه او د هغوی په اړه مې لیکنې وکړې.
څه دې وموندل په دې څېړنه کې؟
ما په دغه څېړنه کې یو نتیجه ته چې زه ورسېدلم، افغان ښځې مثلا ځان ته هویت لري، افغان خزی غواړي خبرې وکي. افغان خزی ډیر خډه درک لري. افغان خزی مثلا د ټولنیز حالاتو په کچه، مثلا د اقتصاد په اړه، مثلا د سیاست په اړه، مثلا د تاریخ په اړه، مثلا د جغرافیه په اړه. که تاسو لنډې وګوري، لنډې یوازې شعر نه دی، لنډې یو نړۍ دی، لنډې یو هویت دی،
مطلب لري.
لنډې ډیر زیات مطلب لري. لنډې یو مبارزه دی. یعنی مونږ او تاسو مثلا، ما چې کله خپل
د مبارزې یادونه دې وکړه، د ملالۍ یوه لنډۍ ډېره مشهوره ده اردوونکي، چې لنډۍ سره پوه شوي هم وي چې که په میوند کې شهید نه شي، خدای ګلالۍ بې ننګۍ لدې ساتي. نو دا هغه لنډۍ دي چې تاسو کار هم ورته کړی. 20,000 متاسو لوستي. په دې برخه کې بیا لیکنې هم کړي دي چې دا څه لپاره ویل کېږي، کله ویل شي، داسې څه هم.
بله، او ما د لنډۍ په اړه بیا لیکنې هم کړي دي چې مثلا دا لنډۍ تاسو ویل چې اکثریت، خو زه وایم تقریبا ټول لنډۍ اشعار د خزینه دی. یعنی لنډۍ تاریخ چې دا د خزینه تاریخ دی. لنډۍ چې جوړ شو، مثلا په همدغه جوړ شو چې خزې نه شو، هغه وخت کې خزې نه شوای چې خپل هماغه نظریات په واضح توګه مثلا ووایي، نو دې پیره به هغې لنډۍ جوړ شو.
نو له دې لارې تاسو څه کول غواړئ؟ څه هدف تعقیبوئ؟
زه غواړم چې افغان ښځې ځان ته هویت ولري. زه غواړم چې مثلا زموږ هویت موږ ته یو خارجي تعریف ونه کړي.
بلې، ډېره زیاته مننه ابصار له تاسو نه، درنو اوردونکو له تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره وي. خو که په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې او فعالیت په اړه څه نظر لرئ، 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده. دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول